تاسو ستړي مشي شورز درته غوړم قدر من اوردون کو تاسو ته هم سلامونه. مخکمو واوردل چې خلک له بې برقي شکایت لري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د برښنا ستونزه به نن حل شي. تر راپورونو مخکمو رابولم د دې سات خبرونو ته. د کندهار په سپین بولدک کې په یو چاودنه کې و ملکیان ټپیان شول. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول او ناټو د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې د شکیلو خواوو د ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یو چاودنه کې لشتر لږه و تنه ټپیان شول. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته وویل پرون ماسپخین په یو موټر سایکل کې د شدل شوي بم په چاودنه کې و ملکیان شوبل شوي دي. ویل کېږي چې د حمله هدف د کندهار ښار د اتمی حوزې د پخواني عامر جاجو ورور و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي. د کندهار د پولیسو ویندوی جمال ناصر بارکزی پرون چهارشنبه خبري اعلان ته وویل په نیول شویو کسانو کې دوه پاکستانیان هم شته چې مسیر او محمد عبدالله نومیږي او د په وینا کندهار ته د جاسوسۍ لپاره ورغلی وو. د همداراز ادعا وکړه چې له دغو دوو تنو څخه یو یې د پاکستان د پولیسو غړی دی. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی وایس احمد صمیمی پرون ازادي رادیو ته وویل
پولیس ملی ما در مسیر شارای پلخمری
د وی ملی پولیسو د پلخمری سمنګان د لوی لارې په وښدو کې د نویو امنیتی پوسټو د جوړولو کار پیل کړی او دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي چې امنیتی ګواښونه بیخي ختم شوي نه وي. په روسیو کې افغان امنیتي ځواکونو په بغلان کې د دهنې غوري په شمول ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې دي. د فرایو شمېر اوسېدونکو ادعا کوي چې د شار د صنعتي ښارګوټي ځمکه په غیر قانوني ډول یو شمېر وګړو ته ورویشل شوې او په بدل کې بډې اخیستل شوې دي. د فرایو شمېر اوسېدونکو آزادي رادیو ته ویلي چې په صنعتي ښارګوټي کې د فابریکو پر ځای ځینې زورواکو پر قانون تیری کړی او شخصي کورونه او باغونه جوړ کړي دي. د فرا یو وسیدون کې صدیق یار موبایل
متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام په دې برابر باندې نه دی سوی او اکثریت ځکه هم نیول سوی دي او شخصي سرایونه جوړ سوی دي، شخصي ملکیتونه جوړ سوی، باغونه جوړ سوی دي.
د فرا ولی محمد شعیب ثابت آزادی رادیو ته ویل چې د خلکو اداوی سمې دي او په اړه څېړنې کوي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپای پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. د هغه شرکتونو دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه ورباندې لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل چې دا بندیزونه د تروریستانو پر مالی سیستمونو د حملې د مرکز له لوري تنظیم شوي چې مرکز یې په ریاض کې دی. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د بندیزونو هدف د دواړو ډلو د مالی سرچینو بندول دي. تروریستانو پر مالی سیستمونو د حمله مرکز په 2018 میلادي کال جوړ شو چې سعودي عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر او متحده عربی امارات غړي دي. د ناتو سرمشر یان سولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو د وتلو هرکلی وکړ. دواړو خواوو پرون د لوهانس په سیمه کې د جګړې له کرښې د شاته کېدو بهیر پیل کړی دی. یان سولتنبرګ ټینګار وکړ چې مسکو دې هم خپل ټول ځواکونه د اوکراین له ختیځه وباسي. د ناتو سرمشر پرون د اوکراین په بندري ښار اډیسی کې خبري اعلان وته وویل ناتو په زغرده وایي چې روسیا ځانګړی مسؤلیت لري چې خپل ټول ځواکونه او پوځي مامورین له ختیځ اوکراینه وباسي او د اوکراین د ختیځ له بې ثباته کولو لاس واخلي. د اوکراین دولتي ځواکونه د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په دوه ختیځو ښارونو لوهانسک او دونیسک کې د هغو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیا یې ملاتړ کوي. د ټویټر عملیاتي رئیس جک دورسی پرون چهارشنبه وویل په دې ټولنیزه شبکه کې هر ډول سیاسي تبلیغات منع کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی دورسی وویل ټولنیزې شبکې تبلیغ کوونکو ته غیر عادلانه لوړوالی ورکوي چې په منحرفونکو معلوماتو خلک تر اغیز لاندې راولي. تر دې وړاندې د روان اکتوبر په لومړیو کې د فیسبوک عملیاتي رئیس مارک زاکربرګ د امریکا په کانګرس کې د فیسبوک له لارې سیاسی تبلیغاتو له بندیدو سره مخالفت وکړ. وی ویل چې سیاستوال حق لري چې په فیسبوک کې د بیان ازادي ولري. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګید او نږدې ده چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغونی ودانۍ ویجاړه کړي. دا کلا د جاپان په جنوب کې په اوکیناوا ټاپو کې ده. جاپاني رسنۍ وایي د اور لمبې د ودانۍ په اصلي برخه کې بل شوې دي. تر اوسه د اور لګیدو علت نه دی څرګند. او دنمارک د روسیې د انرژۍ دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز جنجالي شوې نلیکه د هغوی په اوبو کې تیره کړي. په دې ډول به د ګاز پروم شرکت وتوانېږي چې د نورد ستورم دوه په نوم نلیکه چې د روسیې ګاز په بالتیک سمندر کې تر جرمني رسوي بشپړه کړي. د روسیې د ګاز دا نلیکه 1230 کیلومتره اوږدوالی لري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان برښنا شرکت وايي کابل ته د وارداتي برښنا د پرچاوي ستونزه حل شوه.
د نیک مرغان تر مخامه پر زمون همکارانو شکولې د ټول وارداتي برښنا به تور غوي او کاملا جوړ شي.
په کابل او نور شهرونو کې د برښنا د پرلتسې پرچاوې له کابله د عامو خلکو په کړاوونو هم راپور لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي پراخې ساحې له طالبانو تصفیه کړې دي.
پر شمال او جنوب باندې 40 کیلومتره مرزیه ساحې کې پرمختګ کړی دی چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کال پورې د طالبانو د شهروالۍ په نامه یادېدله.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو او دغه راست د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:08 شوې. زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې نن به د کابل شهر او یو شمېر ولایتونو ته وارداتي برښنا بیرته وصل شي. د دې ادارې وایند وحید الله توحیدی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په جنوبی سالنګ کې د برښنا پایا چې د هغه په وینا څو او واشو وګړو الوزولې و په اساسي ډول بیرته جوړه شوې ده. د توحیدی په وینا د افغانستان برښنا شرکت د دې پایې د تخریب له کبله تر 5 میلیون افغانۍ زیات تاوان اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت وایند وحید الله توحیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې انجینران یې پر یالي شول چې د وارداتي برښنا هغستن یا پایا چې الوزول سوی وه په اساسي ډول ورغوي، خو ځینې واړه کارونه پاتې دي چې نن به ترسره شي.
خو د نیکه مرغان تر مخامه پورې زموږ همکارانو شکولې د ټول وارداتي برښنا بیرته ورغوي او کاملا جوړ کړي. فقط یو معمولی یو دوار کیانه پاتې شوی چې نو وخت شور باندې
توحیدی زیاته کړ چې په جنوبی سالنګ کې د وارداتي برق د پایو په بیا رغولو نږدې 6 میلیون افغانۍ لګیدلې دي. د کابل شهر او ځینې ولایتونو ته د برېښنا د جریان د خرابېدو لامل یوازې برېښنا شرکت ته مالی تاوان نه دی رسیدلی، بلکې فابریکې، صنعتي پارکونه، روغتونونه او سوداګري هم متاثر کړي دي. د برښنا د جریان کمزوري کېدو حتی د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو د رایو د ګڼلو پر پروسه بې اغېزې نه و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویندویانو د اکتوبر د میاشتې په 2 اونۍ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د برښنا د قطع کېدو له امله څو ورځې انټرنیټ دومره کمزوری و چې د معلوماتو د مرکزي سیستم یا سرور کار یې پڅکړی و. د کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته د برښنا جریان د سپتمبر د میاشتې د پیل راهیسې قطع وصل کېږي. د سپتمبر په نیمایي کې حتی په کابل کې امریکا د متحدو ایالاتو سفیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د برېښنا د جریان د خرابوالي په اړه پوښتنې کړې وې. روسي وار کابل ښار ته د برېښنا پر جریان د حملې خبر د اکتوبر د اتم په ماښام خپور شو. د برېښنا شرکت چارواکو وویل چې ناڅرګندو کسانو د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه پایه په ماین الوزولې ده. د برېښنا شرکت ویاند وویل چې د سیمې سختې جغرافیا د دوی انجینرانو ته کار سخت کړ او د الوزول سوې پایې ترمیم زیات وخت ونیو. وحید الله توحیدی وایي
دا داسې یو ساحه کې و چې دلته د مشینري د تګ امکانات هم ډېر کم و او دغه پایه وزن هم تقریبا شپږ نه تر اتی شتونه پورې و او زموږ همکاران مجبور و چې دغه پایه هر یو ټوټه یې باید په لاس باندې تر یو نیم ساعته پورې باید دا غر ته جګ کړی و او هلته بېرته سټ کړی و. د همدې لپاره لږ وخیره هم شو.
د پروان د برېښنا رئیس ناصر احمدي د اکتوبر په لسم ازادي راډیو ته ویلي و چې پایه یو سیمه ییز وسلوال چې په امپراتور مشهور دی الوزولې. هغه مهال د پروان امنیتي چارواکو په سالنګونو کې مسؤلینو د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې وه. وروسته په پروان کې امنیتي چارواکو له پیښې سره په تړاو د شپږو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ، خو یې بالاخره معلومه سوه چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا پایه چا الوزولې وه. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وویل
دا د منطقې یو څو لوچک کسانو په دې منطقه کې اوسېدل او خپل د شخصي غوښتنو لپاره چې اقتصادي منافع ته ویسي دا یې خراب کړی و.
خو کوم ډول شخصي ګټې مطرح سوې وې؟ وحید الله توحیدی وویل چې دا معلومات باید د افغانستان امنیتي ادارې خلکو ته ورکړي.
ومریدل چې د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوې ستونزه نن حل کړي. د برېښنا نشټوالی په کابل کې د خلکو عادي ژوند او د صنعتکارانو کارونه ټکنی کړي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي درې ورځې کېږي چې برېښنا نه لري. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
سیوچینه وهل کېږي خو کوټه نه رڼا کېږي. په کابل کې د برېښنا نشټواله یو لوی ستونزه ده. د رڼانه د کار اخیستلو ترڅنګ د کورونو اوبه، د کور د کارونې وسایل، ټلویزیون، موبایل، دا ټول تر ډېره ځایه برېښنا ته اړتیا لري. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن الیاس وای د برېښنا د نشټوالي له امله زوی نن ښوونځي ته نه دی تللی.
ثبوت لباسای خداورت گفت مادر کالای نوتوس.
نن چې مې زوی غوښتل ښوونځي ته لاړ شي ویلیدل چې کالي اوته نه دي، وی ویل نظم حمسن فیامی راپوري خان دي. زه او مورې ډېر خپه شو.
په کابل کې د برېښنا نشتون یوازې د الیاس زده کړې نه دي اغېزمنې کړې، بل بلال احمد یو محصل دی چې وایي د شپې لخوا باید درس ووایي خو دا کار له برېښنا پرته نشي کېدی.
زه خپل محصل هم نشم کولی چې درس وایم ځکه چې برق نه وي. برق چې نه وي ما ټول ضرورت برق باندې ده. اوس هر کار چې برق نه وي هیڅ کار نه کېږي.
د برېښنا نشتوالي صنعتي کارونه هم زیانمن کړي دي. دا د کابل ښار په صنعتي پارک کې د بوټانو جوړولو د تولیدي فابریکې دروازه ده چې د برېښنا د نشټوالي له امله له درې ورځېني ځنډ وروسته خلاصېږي. شفیق د دغه کارخانې خاوند دی. ده په دغه کارخانه $400,000 پانګونه کړې ده. دی وایي د برېښنا نشټوالي ورته ډېر زیان اړولی دی.
برق د صنعت روح دی او یو هفته کیږي چې مونږ برق نه لرو. پر صنعتي پارکونو کې په هر ورځ تیرې دو سره 6000 تر 10000 افغانۍ د هر صنعتکار تاوان رسي.
په ټول افغانستان کې شاوخوا 4500 کارخانه شته، خو یوازې په کابل کې شاوخوا 2000 کارخانه دي چې سباندې 50000 کسان پکې کار کوي. د کابل د صنایعو د خونې په خبره د یوې ورځې د برېښنا نشټواله کارخانو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. د دغې خونې عامل رئیس کریم عظیمی آزادی راډیو ته وویل
دغه سه مشکلات سره هم موږ مخامخ یو چې دوه ورځې درې ورځې حتی تر یوې هفتې پورې مکمل برېښنا قطع کیږي او له دې نه څخه ډېر لوی ضرر خصوصي سکتور ته په مجموع کې او د فابریکاتو ته دا پیښیږي چې د سره هم د دولت عواید کمیږي او هم یو ډېر شمېر خپل کارګر له لاسه ورکوي.
د برېښنا شرکت په خبره د دولت وسلوالو مخالفینو څو ورځې مخکې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په جنوبي سالنګ کې ونړوله او دوه نورې لږ سوې جاړې کړې. له دې سره د کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، میدان وردګو، ننګرهار، غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ دی. په یو بل راپور کې به واورئ، د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په مهال د لارښود پروګرام پیلوي. خو مخکې تر دې هلمند ته ځو. د هلمند امنیه قومندان وایي وروسته له اتلسو کلونو د نهر سراج ولسوالۍ ډیری برخې له طالبانو تصفیه کړي دي. سمونمل احسام الدین هلمندی په یوه خبری غونډه کې وویل د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو داسې سیمې بیرته نیولې چې په تیرو اتلسو کلونو کې دولتي سرتیری نشوای ورتلی. د دې موضوع په اړه له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
امنیه کمانډان وایي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د انتخاباتو وړاندې پیل کړي عملیات اوس هم ادامه لري چې معلوم پرمختګ یې کړی دی. سمونمل احسام الدین هلمندی چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول، وویل په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو څخه داسې سیمې نیولې دي چې په تیرو څو باندې اتلسو کلونو کې حکومتي سرتیري نه دي ورغلي. د زیاته کړه غواړي ښار ته نږدې سیمې او په خاص ډول هغه مرکزونه چې د طالبانو لخوا پر امن سیمو حملې او بریدونه پکې پلانېږي تصفیه او تر خپل ولکې لاندې راولي.
په نهر سراج کې عملیات کوم عملیات روان دي چې هغه کمربند چې موږ زور درلوې د هغه کمربند څخه 12 کیلومتره پر غرب او شرق باندې او یا پر شمال او جنوب باندې 13 کیلومتره مرجع ساحه کې پرمختګ کړی دي چې دا ساحه د 12 یا تر 14 کاله پرې د طالبانو د شاروالۍ په نامه یادېدله. دا ساحه ټول اوس د نظامیانو په لاس کې ده، ولته قوي کمربند پکې جوړېږي او هم هلته همدلته خلک وسپینجري ولسونه را روان دي، زموږ ناسې وسره روانې چې دوی مشکلات حل کړو.
نهر سراج د هلمند یوه د پراخه او د وګړو نه د ډکو ولسوالیو له جملې ده چې 15 سلنه په تیرو څه باندې 13 کلونو کې د طالبانو په ولکه کې ده. د لشکرګاه کندهار لوی لار هم د دغه ولسوالۍ څخه تیر سوی دی چې اکثره وخت نه امنه او د ترافیکو پر مخ بند وي. کتونکي وایي که حکومتي سرتیری نوي سیمې نیسي ودې ساتي او ورسره جوخ دي په امن سیمو کې هم د نامنیو په ضد لاس په کار سي. مدني فعال عبدالحق جواکمن وایي که د نهر سراج د مهمو سیمو د نیولو لپاره عملیات کیږي نو لشکرګاه، نادالي او نوو ولسوالۍ دي هم نام نوی تنه پرشدل کیجم.
نهر سراج او نور سیمو کې روان دي د عملیات مشتاینه کو او واکندا ش کار دي او نیک اقدام دي. ولی کم ځایو کې چې نام نه د پشار کې وسپل بیا نام نه زیات سوي ده او په نور سیمو کې نه دالی کې نه وکی باید په ډیرو کوي تدابیر ونیسي. په شار کې هم امنیتي تدابیر ونیول سي او په نور سیمو کې باید کوي تدابیر ونیول سي.
په نهر سراج کې په داسې حال کې د سیمو د نیولو په موخه عملیات پیل سوي دي چې د هلمند 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د 15 نورو د مرکزونو پرته ټولې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت دمګړې د لشکرګا په شمول د ګریش کولسوالۍ ډیری سیمې خود نادالي او نوی ولسوالۍ په مکمل ډول په خپل ولکه کې لري. طالبانو په نهر سراج کې روان عملیات نمایشي بللې دي او د هلمند امنیه کمانډان لخوا دا خبره چې ډیری سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي یوه ادعا بللې ده. مرګلی استایي د ازادي رادیو هلمند.
د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د لارښود پروګرام د پراختیا خبر ورکوي. د دغه وزارت سرپرست میرویس بلخي د نجونو روغتیا په ځانګړي ډول د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو یوې غونډې ته وویل دوی په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي دي. د دې موضوع تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
ساره 14 کاله عمر لري چې د عامه پوهاوي د نشتوالي پر مهال بلوغ ته ورسېده او د لومړنۍ میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال یې له ویرې ژړل او آن دوه درې ورځې خوندې ته هم نه وتلې. سره وایي حتی په دې نه پوهېده چې دا مسله له خپلې مور او خور سره شریکه کړي او که نه. د سره په خبره تر اوسه یې مور په دې اړه ورسره خبرې نه دي کړي.
پخوا تر دې هیڅ معلومات مې نه لرل. کله چې د لومړي وار لپاره ناروغه شوم ډېره وویرېدم. وروسته یوې ملګرې سره مې خبرې وکړې او راته یې وویل چې دا معمولي خبره ده. ما ته یې لارښوونه وکړه چې څه وکړم. له هغې اوس دوه درې کاله تېرېږي. اوس موږ ته عامه پوهاوی کېږي او زه دغه معلومات خپلې خاله لور ته رسوم چې اوس نوې بلوغ ته رسېدلې ده.
میاشتنۍ ناروغي یا د وینې ضایع کول د وینجلۍ د بلوغ لومړنۍ نښه ده. چې هر میاشت لیدل کیږي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې حکومت او خلک لاس په کار شوي څو په دې برخه کې د خبرو کولو په اړه محدودیتونه لري کړي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی په کابل کې په دې تړاو یوې ناسته کې نجونو ته په یاد برخه کې د زده کړو د پروګرام په پراختیا ټینګار وکړ.
زما تر ډیره ټینګار په کورنیو، ښوونکو او د کورنۍ په مشرانو ده څو په دې تړاو خپلو نجونو سره خبرې وکړي او ورته پوهاوی وکړي چې د بلوغ په دوره کې یو شمېر فزیکي بدلونونه سره مخ کیږي.
په ښوونځیو کې نجونو ته باید ځانګړي تشنبونه جوړ شي. تر دې وړاندې د پوهنې وزارت د بدن روزنې ادارې رئیس ویلي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به په 200 ښوونځیو کې نجونو ته ځانګړي تشنابونه جوړ کړي. د پوهنې وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې د نجونو د پرله پسې غیر حاضرۍ عمده لامل میاشتنۍ ناروغي ده. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د نوي پروګرام په تړاو وویل چې د بلوغ او میاشتنۍ ناروغۍ په اړه دوی یو لارښود پروګرام په پای کې نیولی دی.
الحمدلله اوس مهال نږدې 110,000 جلده د لارښود کتابونه چاپ شوي او موږ توانېدل یو چې په بېلابېلو ولایتونو کې د یو تقویتي مضمون په ډول تدریس شي تر څو ټول زده کوونکي د دې طبي پدیدې په تړاو معلومات ترلاسه کړي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو خبرې کول شرم ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت سربېره یو شمېر وزارتونه او ادارې په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت او مدني ټولنې هڅه کوي چې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په تړاو دوی ته معلومات ورکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د دې خبرونه په دوه منی مای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس به احمد شي بردرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
نیویورک ټایمز طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیز مسله څېړلې ده. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سیشن بی پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل حکومت په طالبانو سره د سولې خبري په دې شرط وکړي چې دا ډله یو میاشتنۍ اور بند وکړي. د ورسپنې په باور شایي لدې شرط سره د سولې خبري نور پیچلی شي او طالبان لدې سره مخالفت وکړي. طالبانو بیا بیا د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو سره مخالفت کړی او هغه وخت هم د خبرو ته چمتو نه وو چې افغان حکومت پرته له شرطه له دوی سره خبرو ته حاضر وو. طالبان ویلی دی چې هغه وخت د حکومت له اساسو سره خبرو ته چمتو کیږي چې حکومتي استازي د بین الافغاني پلاوي برخه وي او واشنگتن اعلان کړی وي چې خپل پوځان له افغانستانه باسي. نیویورک ټایمز د غربي چارواکو په وینا لیکي هغه مهال د طالبانو او افغان حکومت استازي شای مخامخ خبرو ته چمتو شي چې د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد پیاوړی شي او د باور پیدا کېدو لپاره مثلا کېدای شي چې زندانیان سره تبادله کړي او د شخړو د کمیدو ژمنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت د مشروط سولې په اړه د طالبانو استازو ویلي دي چې دوی په خپل پخواني شرط ولاړ دي. امریکایي ځواکونه دي ووځي د دې په بدل کې به طالبان د القاعده په څیر له ترهګرو ډلو سره رابطه قطع کړي او بیا به بین الافغاني خبري وشي چې په هغه کې به هم اوربند وارلمخه شرط نه وي، خو کېدای شي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر اوربند بحث وشي. نیویورک ټایمز بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سویل شاهین خبري راخیستې دي چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د نوو پړاوونو خبرو ته اشاره کوي او وایي د سولې خبري بشپړې شوې دي. په موافقه کې د اوربند په ګډون ټولو سوالونو ته ځواب ویل شوی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سترات فور کامنټري خبرونه لیکي چې واشنگتن له خپلو دوو سیالو هیوادو چین او روسیې سره په تماس کې دی. خبرونه د اکتوبر په 15مه ماسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د دې پروسې په اړه د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره خبري کړې دي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې نهایي هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه له سیاسي لارې هواره شي. د سترات فورس کمیټري خبرونې د دې خبرې کړې مقالې د لیکوال په باور که سوله وشي افغان یاغیان به په قدرت کې شریک شي او نتیجه به یې دا شي چې چین او روسیې ته به لار هواره شي چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي او په دې ډول په افغانستان کې له ترهګرو سره خپله مبارزه پراخه کړي. خبرونه بیا لیکي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور لري د دوامدارې سولې واک د واشنگتن په لاس کې دی، خو له طالبانو سره د ماسکو او پیکینګ په مخ په زیاتېدونکو روابطو باید سترګې پټې نه شي. نو د خبرونې په باور د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییز اجماع جوړېدو ته اړتیا لري.
مخې ته چې د افغانستان مسلو ته بیا ورشو، ګورو چې په پاکستان کې ستیریږي. په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د ازادۍ لاریون نن اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان بیا ژغ وکړ چې استعفا وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادۍ مارچ غړي به نن د اسلام آباد په اچناین سیمه کې د اتوار بازار په نوم مارکیټ ته په نږدې میدان کې لمن وغوړوي. هغوی به د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو د غوښتنې ترڅنګ خپلې درې نورې اساسي غوښتنې هم مطرح کړي. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته بیا ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصول ضمانت وشي، او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لاهور ښار د نیاز بیګ په سیمه کې د ازادۍ مارچ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې
ازادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. او که دوی کې لږ هم غیرت پاتې وي، نو په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زموږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان ویلی چې عمران خان به هیڅکله له خپل مسؤلیت او ژس پکې نه کړي. د پاکستان د صدر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشق پرون خبریالان ته وویل تاسو پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه او فلمونه وکتل چې د مارچ ګډونوالو یوازې ډنډې نه بلکې کلاشینکوفونه لېږدول. فردوس عاشق وویل چې هغوی د ازادۍ مارچ په دقت او له نږدې څاري. په پاکستان کې یو شمېر نورو سیاسي حزبونو لکه مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل او پښتونخوا عوامي ګوند هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ روان شوی مارچ ملاتړ کړی دی. دا مارچ د اکتوبر په 8مه د کراچۍ ښار له سوراب کوټه روان شو. د خبر پښتونخوا به د ازادۍ مارچ د پلویانو قافله هم نن اسلام آباد ته ورسیږي او له جمعیت علما اسلام فی سره به یو ځای شي.
اوس هم په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شیو ستونزه چې له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. دا کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو سره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه په سلګونه زره کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
جمیله لدری و روز ورسته خپل بچیانو ته ګرمه ډوډۍ او خواړه تیاروي.
نن غرمه ده د بچان د پاره په خومه ډیره جلاګانې وکړه، ول پټاټي را پخا کړو، دغه پټاټي ور پخاوه ما ماشومان به خره باندې جاړي.
وای ډیر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنگ او په جنجال خوري، جده خو جړای دي، دغه بغاری وي، په هغه نه مړیږي. شپاج دیر سی دیال هغه سی ناری او چغال دغه کته مشت نو مده کړی چای د سمر نه سورانی والا پل می د سی شیخ مو ګسر کی نه دلی دلی پر دغه ماشومان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلویخ کلنه جمیله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کمپ ته بي ځای شوې ده. دا وای جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستي دي.
جنگونه با داغه دغه د اکامانه می پکښ شهید اسبه، زما د اکار لور پکښ شهید اسبه، زما خاله پکښ شهید اسبه. وګر سره کې مې د خوشحالي ورځ په دایلمن کې مرنه ولیدل، نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښ خوړل یاده. داغه په غلا په داغه په مرمو په مرمې باندې دغه کېدل جنگ په مسجد د جنگ صدا وتشته دلورالو. داغه په داغه لاله کې چې موږ راتښتو سلو پنځه دانې مشیدان سو په داغه په سروونو رنگو چې موږ داغه لمن د ثبوت شته دلورالو.
د جمیله میړه بوت ګندون کې یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغانۍ وګټي. دغه کورنۍ وای د ژمي پر رسیدو سره لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د ژمي را له دغه ماشومان د ستپیږي چې ولکه د خاشاله رو چې موږ یې ورکو وړه موږ نه لرو، بوت موږ نه لرو، د نور هغه نور په سپریږه چې موږ نه لرو. دغه ماشومان د کچې ته څنګه کاغذان ټول کې دغه چای پرای شو ډوډۍ ته پخاو لام کاغذان دغه خلک پر پیرس د کچرې څخه پستیا خو ازي د کاغذان مټولوي.
د کابل خار په کارتینو کې له بیلابیلو ولایتونو څخه راکړه شوی نږدې 320 شوی کورنۍ ژوند کوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
د څه وخت پر موږ باندې راغلی دی چې خلک ما لیدلې دي چې د لسو کالو انجلۍ خرڅه کړې ده. موږ باندې یو شی نه غواړو، موږ کور غواړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 3,095,015 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډېره له هلمند، کونړ، ننګرهار، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په 1,050 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلي او د دې د بوټګنډونکي خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بېګا نه لري. نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هر یو یې اورېدل او ورته رسېدل غواړي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شول. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په څو جلا عملیاتو کې د دوو پاکستانیانو په شمول 14 وسلوال نیولې دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت او سمنګان ترمنځ پر لویې لارې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د فرایوش مې روسیدونکو ادعا کوي چې د شهر د صنعتي ښارګوټي ځمکه په غیر قانوني ډول یو شمېر وګړو ته ورویشل شوې او په بدل کې بډه اخیستل شوې دي. په خلیج کې د امریکا شپږو متحدو هیوادونو پر 15 شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له سپایي پاسداران ځواک او حزب الله سره تړاو لري. دا هغه شرکتونه دي چې مخکې د امریکا د خزانه وزارت هم بندیزونه پرې لګولي وو. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لومړی کرشي د اوکراینی ځواکونو او د روسیې د پلوی بیلتون غشتونکو د وټلو هرکلای وکړ. دوړو خو پرون د لوهانس په سیمه کې د جګړې لکرشي د شاته کېدو بهیر پایل کړ. د ټویټر عملیاتي رئیس جاک دورسی پرون چهارشنبه وویل په دې ټولنیزه شبکه کې هر ډول سیاسي تبلیغات منع کوي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې ښاغلی دورسی وویل ټولنیزې شبکې تبلیغ کوونکو ته غیر عادلانه لوړوالی ورکوي چې په منحرفونکو معلوماتو خلک تر اغیز لاندې راولي. د جاپان په شوري لرغونی کلا کې نن سهار اور ولګېد او نږدې ده چې د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په لیست کې دا شامل لرغونی ودانۍ ویجاړه کړي. او دنمارک د روسیې د انرژي دولتي شرکت گاز پروم ته اجازه ورکړه چې د گاز جنجالي شوی نلیکه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه او همداراز ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمین هیوات یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونی لا کور دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر خغلی عبد الواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تېختې څومره پیخې په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې 93 قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاس په تخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي، سره دا 93 قضیې دي چې البته د 93 قضیو نه 1.5 لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور 12 قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه 12 قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دی فامیلونه ته راغلی دی چې وی یا دی دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قاضي یې چې په هغه کې لو دیرسې لادره کړي او دو شپېته یې معلوم دی خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم، دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي، د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسا خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول سوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي، په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغلي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو شا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي، په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضې خلک دي، خویندې دي، چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي. نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي. نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی، ځکه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشری چې دی، کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته، ده ورور دی، غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چاته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به دغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پورې نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه شر نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی د هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه د رسنیو له طریقه تلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورونا ته مهمه او اړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریات ته احترام کیږي، دغسې د یو جون ضرورات ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی دغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړسي. باید هر مجرم یا هر حق متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګوی ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق وسیږي، مختلف ذهنیتون هلته وسیږي، د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې ترغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کار ده نسی. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په گزارشو کې راغلي دي، اغلا مختصر ما تاسې ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونې سیمې چیندول ته ورولو. د چندول کلمه څه معنا لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چندول فصل کې ترکی یو کلمه دی، تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
د خلکو په خوانی فرهنګ څډول وو.
خلک ډیر با کلتوره خلک دی، ډیر با فرهنګ خلک دی، او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
او خلک د چندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چدی نه اغزړی خرابې ازور شوند ازړه سرایونه دا موږ د پاره نو یارت دغه چندول اسو پاس لری نږدې دغه لکه
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو، بیا د خلکو خبرې اورو. زه وګم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د آر افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دیخوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د 10000 قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چندول فاصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چلوانو چند اول په دې معنی چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي قتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کنه تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کاله مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډیر عبادت دی.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چیندولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابن سینا نشلو سیوی دی، کابل سین چی دی، نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو. د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کود چندول او امداوس هم چې بالا کونو میگی د چندولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو. اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمه غزای که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگانی و چه دای دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت در نوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکره چه در چیندولو اصلی و سینو که در دولت لول رتبه مامورین و پا چیندولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سیدون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چیندولو در پخانه و کرونو پاکله وایی؟
دا چدی نه اغزړی خرابې ازور شوند ازړه سرایونه تاریخي دیونه نصرت ادي ژوندګي ادي رفتار ادي ژوند ادي خوردن بس ادي مقصد نصب ولاړ بس دا سابقه سرایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زه مستقبل مړو ژوندې را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ وشه زموږ په سرایو کې خوشاله یا زه په خپل دی ول سکال در ترغله منو دا خلا نو جوان بچانی موږ په دغه کې به یو سړي خپل شپته روز ژوند ژوندۍ کوو. بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بد بچی دي. دا چندول اسو پاس لری نږدې دغه لکه دغه سرایم دغه زایونه
د قرهباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي، دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه زیرازی له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمنی نه سیاسری رازی سپینگیری خلق رازی دلته رازی وای دلته منګه یو دوره وو دا ډیر په منګه خلګی منګه دلته مسول طلبان د مکتب وي او دویم دریم سم کی بور پلاس سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځیدل کته پورته دا ډیر په منګه لغه جن نه زیرازی یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمنی نه لندن نه زیرازی قربان وای د چیندول اسن د درس امریکا او لندن او جرمنی د چیندولو په دغه خاورو نه ورکوم دا هر دیوال تاسو ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه پخو خېتونه دا ډیر کلک شای ده ډیر ښه شای ده یو په بل کړکۍ لري دروازې لري مثال دی وې سیاسري په یو کور کې مالګه نه وړل هم دی کنه سال کلکچې نه روباسي بلې ترارې کې چې خوره کې مالګه نه لرم لکه مالګه ماته راولېګه یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګه ماته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بل ویني هغه هم سوال لغنه خبر ده هغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سي بابونه دغه سي کوڅې لري سي دغه وسر نه جګ سي دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای سي
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خدای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلی دي بیا هم پلارونه اوسېدلی دي او د نوي نظام در تک سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري
د چیندولو پاک له باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي د چیندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډیر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیر خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه په خواني چندول چې دلته ش ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښ لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ورنیکونه ترنیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکان وو اجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي
په خو دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي
قزلباش
ته وکړي
کله ته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې د تکخانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونه وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثره داخل ګراو خستل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي چې اقتصاد چکوي دی او کني خو هغه په خواني کورونه وس هم موجود ست
کوم کورونه ډیر خایسته دي هغه
په خواني خو ډیر ش کلتور وو ډیر ش کړکی درلودل دا کړکی به د کورنړ د ارچې سره جوړ کړي و شن نقشونه ګرځي به بیا دا کور چې بګر زیدله د څه فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روانم د سی وګړي څګريچ به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود 15 درجه شپږ درجه الا و درجه زلزله په کابل کې سوي ده کانکریټي کورونه چې په سوي ده د سنجو کورونه نه دي چې په سوي
چاغه
د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي دغه سیستم برابر دی
نور څومره خایست لري
خایست خو هغه په خواني تنګي کوڅي او شو کلچر د خلکو د په خواني د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی
تا خپل کوم څه ډیر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي خلک ډیر با کلتوره خلک دي ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي نه چا غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی
نو مې اجمل ده خو هم سختمانی شرکت درلودو
اوس فیلن د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادې رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
چیندولو کې لاسی ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل چې له ډلې څخه یې شالونه، لونګۍ او څپلۍ ډېرې مشهورې وې. نوري خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدې اورو.
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چیندول، کلمه د چیندول خو ترکی دی چې پشکرولان دي. د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه و، یو کوڅې د بازازان و، یو د بافتنگان و، او بله لونګي د چیندولي و، د چبلي چیندولي و، پایزار چیندولي و. دغه شیان همالته جوړېده او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته هم لېږېده.
څومره مشهور و چیندولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چیندولي او د شال د چیندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد او اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی پروشین ته یو چبلی وایده چبلی هغه د چیندولی دی و هم د قیمت سودی ما ته وای چې وسه دلاره
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چیندولی شال راغی.
او ځینې کسان ته وایي کاکره ویبي چې لونګي چیندولی زده کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دی، دا خو د پیسهدارانو دی، د دې ښځه وګوره شال چیندولی په سر کې اچولی دی، دا خو ډېره مشهوره و ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوي دي، مخکې دا چیندولی شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته ووایي چې چیندولو له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
والله ډېره زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دی، د چیندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چیندولی، ډیر کسانو، جعفر خان چیندولی، فرقمشر، دا خلق اکثریت یې لاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
چکی دیران پٹ بدل لیلا دبنو شرنگی